په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوي د مو یو ساعت خبرونه ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې بګرام پوځي اډې ته نږدې په نننۍ حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې د اوربان په اړه موافقه نه ده سوې. پایل خبرونه کې ویل احمد شیبر څخه اوري.
په بګرام کې د موټر بم غبرګو چاودنو په لسکونو کسان ټپیان کړي. افغان ځواکونو د کندوز ښار په مربوطاتو کې بمباري کړې او یې پاکستاني محکمې حافظ سعید د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. بشپړ خبرونه. ناټو او افغان چارواکي وایي دوه موټر بم چاودنو د بګرام په هوایي ډګر کې پولیسکونو کسان ټپیان کړي او یو تن یې وژلی دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې دې چاودنو اتیا تنه ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې تېره اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې. دا خبرې نږدې درې میاشتې مخکې ولسمشر ټرمپ په کابل کې د تر یوې چاودنې وروسته چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و درولې وې. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قمندان جنرال الوزی احمدی د پیښې ځای ته نږدې رسنیو ته وویل د وی تلفات خلکو ته ډیر رسیدلی، خلکو ته زیان ډیر اوښتی، کورونه د چاودنې زور تخریب کړي او ټپیان مو ټول روغتونونو ته رسولی دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلی دی چې د بګرام په چاودنو کې امریکا او ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کندوز ښار په مربوطاتو کې تیره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د دې برید پاړه وویل
قوای هوایی ما شب گذشته از ضربات شدید
زموش هوایی ځواکونو تیر شپه د کندوز ښار اړوند د ترهګر او طالبانو پر سنگرونو برید کړی چې په ترس کې دوه تونلونه او د دشمن یو کلک سنگر په بشپړ ډول تخریب شوی دی. دفاع وزارت دانه دی ویلی چې په دې حمله کې طالبانو ته څومره مرجوب لا وشته ده. طالبان لا هم د کندوز ښار شاوخوا شته او دغه ښار د دې وسلوالې ډلې تر تهدید لاندې دی. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلی له افغانستان سره د امریکا متحد ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالر مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته وکړه. حامد کرزی ویلی د هغو پیسو حساب کتاب نه و چې افغانستان ته راتلې. هغه دا خبرې پرون له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې وکړې. کرزی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په ځواب کې دا خبرې کړې چې ویلی دي د امریکا د درو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقایق نه دي ویلي. ښاغلی کرزی وویل
Why would they show a failure as success?
ولی دوی خپل خلک تیر باسي. که دوی خپل خلک تیر باسي له موږ سره به څه کوي؟ د کرزی نوم هم په دغو سندونو کې راغلی او ویل شوي 14 کاله د یوه داسې دولت مشر و چې فساد یې کاوه او د خپلو شخصي ګټو لپاره یې له سرچینو کار اخیست. د پاکستان وی محکمې حافظ سعید چې ګمان کېږي په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرحه جوړه کړې وه د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. د خبره نن یوه حکومتي څارنوال او د پاکستان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته وکړه. د پنجاب د پولیسو په اداره کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې یو مامور محمود طاهر ازادي راډیو ته وویل حافظ سعید نن په لاهور کې محکمې ته په داسې حال کې حاضر شو چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو. څارنوال عبدالروف واټو د حافظ سعید مخته د هغه تورونه اعلان کړل. سعید د لشکرې طیبه سخت دریز ډلې مؤسس دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او هند دی د ممبئی په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. په دې حملو کې د یو شمېر امریکایانو په ګډون 160 تنه وژل شوي وو. په پاکستان کې له ترهګرو سره د مبارزې پولیسو د جولای په میاشت کې واشنګټن ته د سریعظم عمران خان تر سفر وروسته حافظ سعید ونیو. د پاکستان وی محکمې نن پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ضمانت له زندانه خوشې کوي تر څو خپله درملنه د هیواد دننه په هر روغتون کې چې غواړي وکړي. زرداري د پاکستان د پخوانی وژل شوي سرلیاظم بېنظیر بوټو میړه د جون په میاشت کې د پاکستان د فساد ضد کمیټې له لوري د میلیونونو ډالرو سپینولو په تور بندي شو. تمه ده چې دی نن ناوخته له زندانه خوشې شي. او روسي خبر دا چې د خبريالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سش کال چین ډیر خبريالان زنداني کړي دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلي دي چې په چین کې سش کال لشتر لشه 48 خبريالان بندیان شوي دي. د خبريالانو د ساتنې کمیټه څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې په 2019 میلادي کال کې لږ تر لږه 255 خبريالان بندیان شوي دي او تیر کال دا شمېره 255 ته رسیده. له چین وروسته ترکیه دوم هیواد دی چې سږ کال یې 40 خبريالان بندیان کړي دي، خو تیر کال په ترکیه کې 18 ژورنالیستان بندیان شوي وو. تر ترکیه وروسته په سعودي عربستان کې 26 او همدومره خبريالان په مصر کې سږ کال زنداني شوي دي. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې په کلني راپور کې ویل شوي دي چې په ایران کې چې سږ کال پراخې مظاهرې وشوې 11 خبريالان زنداني شوي دي، او د دې کلني راپور له مخې روسیه وم ځای لري چې 4 خبريالان زندان ته استولې دي. په دې کلني راپور کې هغه خبريالان نه دي شمیرل شوي چې نیول شوي دي او ژر خوشي شوي دي یا په خپلو سیمو کې وسلوالو ډلو نیولې دي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. نن چهارشنبه ده دلین دیا قوس شلمه ده دسمبر 11 اوری چی پر باگرام پوزیه ده نن سهر ده حمله په نتیجه کی زنو کسانه تمر جوبله وشته.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده، خانه و اثر موج انفجار تشکیل شده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې د تاوتریخوالي په اړه د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه خبرې نه دي سوي.
که چېرته دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي، طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
د کندوز چارواکي وایي ځینې چارواکي سوداګریز شرکتونه او دولتي ادارې د برېښنا شرکت له درکه 500 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي.
چې دغه سړی پیسې چېنه ورکوي دا خو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچوي، لیکن دا خبر دا ده.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان یوې محکمې آفیس سعید د تروریستي چارو د مالي سرچینو په تورو توران کړ. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه خپرو.
اساسي او بشري حقوق
ژوند په شیبو کې
دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د پروان ولایت د بګرام هوایی اډې ته څیرمه د نن سهار په موټر بم برید کې تر 80 زیات کسان ټپیان سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې هیڅ امریکایي او د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر دې دمه چا د حملې مسؤلیت هم نه دی منلی. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
نن د سهار د شپږو بجو په شاوخوا کې د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ هوایي ډګر د یو موټر بم برید حملې هدف وګرځېده. امنیتي مسؤلین وایي چې بریدګرو په مازدا ډوله موټر کې چاودیدونکي توکي پر ځای کړي وو او تکل یې درلود چې له دې حملې وروسته د بګرام هوایي ډګر ته ننوځي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدسی ازادي راډیو ته وویل د دې حملې له امله 80 کسان ټپیان او یوه میرمن وژل شوې ده. له دې سره د بګرام د امنیتي ځواکونو د همغږۍ مرکز قمندان جنرال الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړه روانه ده.
زیات مرجوبله او زیانونه عام خلکو ته اوختي. کورونه د انتحاري موجودو له امله ویجاړ سوي. بریدګر په هغه ځای کې ځای پر ځای سوي دي چې له څو کورونو راهیسې ترې استفاده نه کېده. هغوی یعنې بریدګر غوښتل له همدې لارې باګرام ته ننوځي، خو داسې ونه سول.
د ښاغلي احمدي په خبره د موټر بم برید وروسته 4 تنه بریدګر په یوې ودانۍ کې ځای پر ځای شول چې دا مهال د بریدګرو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په سیمه کې جګړه روانه ده. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې موټر بم برید د بګرام هوایي ډګر سیمه کې یو روغتیایي مرکز چې خلکو ته د مرستو لپاره جوړ شوی و هدف ګرځېدلی دی. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې امریکایي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتي. له دې سره د پوځي چارو پو عبدالباری عارف په خطر کې د سولې د خبرو اترو پر پروسې د دغه حمله د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اما تاثیر یې موضوع بلای مذاکرات
د دغه حمله اغیز په دوه کې د سولې د مذاکراتو باندې بخای دومره نوی ځکه په هغه توافق کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پکې اوربند تر اوسه لاسلیک نه دی سوی.
امریکایی و طالبان هستند هنوز او به امضا نرسیدن.
تر دې دمه د طالبانو ګډون هیڅ یوې وسلوالې ډلې د دغه حمله مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به لومړی معلومات وکړي او بیا به له رسنیو سره دا شریک کړي چې دا حمله د دوی کار دی او کنه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د ناټو او د افغانستان چارواکي وي دو موټر بم چاودنه د بګرام په هوایي اډر کې په هوایي ډګر کې پلس ګونو کسان چمپیان کړي او یو تن وژلې دی. د بګرام ولسوال ازادي رادیو ته ویلي چې په دې چاودنو کې اتیا کسه ټپیان سي دي، که څه هم د حملې مسؤلیت چانه دی منلی، خو په پیښه په داسې وخت کې تر سره کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تیر شنبه بیا پیل کړې دي. احمد هنائش له سیمې سره په مستقیم تماس کړی. هنائش، به وروستي جزئیات څه دي؟ تحولات نور راغلی دی د دې حملې په اړه کرات وست.
سلام وړاندې کوم او څنګه چې تاسو ویل دا پیښه د شمیره په اټلا اوس ویل شوې ده چې رپرونه رسیدلې ده چې وایي د نزدې اویا نفر زخمیان دی، یو کس چې شده دی مړ شوی ده او نکته هم ختم شوی ده.
انا هیڅ تر اوسه د حملې مسولیت چا منلې دی؟ کومه سي چا تر اوسه مسولیت نه دی اخیستی؟
تر اوسه رسمن چا د دې پی حمله چا بغړ نه دی اخیستی، خو د خلکو او دا کتن چې زیانمن شوی دی هغه ډیر اندېښنه لري، هغه ډیر اندېښمن دی، هغه وایي چې د براشفته دی، هغه وایي چې څنګه دا پی خو دی چې هغه مدو امنیتی ځواکونو خاصتا د کشفی استخبار او استخباراتی ځواکونو د تفکری هغه ته انتقادونه کوي چې تر کوم د دوا موټرونو چې موټربم به ډیره انفجاري مواد پکې ډیر وو دا غته حادثه شوی، په دې خاطر باید هغه مسلې امنیتی چارواکو باید ځواب ورکړي. نن د پروان ولایت والی دا پیښه یو خطرناک پیښه ویلې ده، هغه تحقیق کوي چې تر کوم د دوا موټرونو چې ډیره انفجاری مواد پکې وو دا په میدان هوایی کې نږدې شوې ده، په دې اکرام هغوی وایي چې تحقیق جریان لري.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال احمد هنائش و چې د بګرام پوځي اډې ته څیرمه یې د نننۍ بمی چاودنې په اړه معلومات راکول. په دې چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې او په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکراتو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کومه موافقه نه ده سوې. د دې ډلې یو ویان ازادي راډیو ته وایي چې د دوی او امریکایي هیات ترمنځ پر دې خبرې کېږي څنګه کېدای سي تاوتریخوالي راکم شي، خو حکومت وایي تمل لري چې د سولې د روانو خبرو په لړ کې تاوتریخوالي کم شي. نور حل له فیروزي عزیزي نه.
که څه هم افغان حکومت ظاهرا د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید له زندان آزاد کړل، خو د طالبانو وروستي دریځ ته په کتو افغان حکومت لا هم دې موخې ته نه دی رسیدلی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د سولې د روانو خبرو په جریان کې لا تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې چې تاوتریخوالی راکم او اوربند اعلان شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی د تاوتریخوالی د کمیدو او اوربند په اړه له امریکایي لوري سره خبرې کوي چې څنګه کېدای شي یوې پایلې ته ورسیږي. خو افغان حکومت هیله مند دی چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو پر مهال به تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشر مانی مرستیال ویاند د واخان میناپال ازادي راډیو ته وویل که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي افغان ځواکونه به جګړې ته لا دوام ورکړي.
تم خدا ده چې د مذاکرات پر مهال باندې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. که چېرته دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
تر دې وړاندې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له امریکا سره یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به یوازې په بهرنیو ځواکونو حملې نه کیږي. خو وروسته یې د خپل ټویټ وضاحت ورکړ او وی ویل چې دوی به یوازې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لار ورکوي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ دا پړاو خبرې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوې. دا دواړو لوریو ترمنځ لسم پړاو خبرې دي چې د افغان سولې په اړه پکې بحثونه کیږي، خو وسله وال طالبان لا هم افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربان ټینګښت نه انکار کوي. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي دا غوره ده چې لومړی د تاوتریخوالی کم شي.
ښه خبره به دا وي چې دا اول خو یو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو داسې پریکړه وسي چې هغه ژر د عملیات بند شي، هغه که په بین الافغاني ناسته کې وي که مخته دی وي، چې د دې ترمنځ یو فیصله وسي دا به ډېره ښه خبره وي.
تر دې باندې هم په وار وار د افغان حکومت له لوري د سولې د مذاکراتو لومړنی شرط اوربند یاد شوی او د تاوتریخوالي په راکمېدو ټینګار شوی، خو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ونوځي جګړې ته به دوام ورکوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کومه موافقه نه ده شوې. بلخوا د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي که طالبان د اوربند او تاوتریخوالي په برخه کې پر خپل پخواني دریځ چنګار کوي، نو شایي دغه دریځ په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر نتایجو منفي تاثیرات وکړي. سید خالد سادات اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
مخکې هم د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کومې خبرې روانې وي اصلي خند او اصلي علت دا و چې طالبانو د افغان حکومت پر وړاندې د اوربند او د جګړې د کمولو په اړه یو جدي فکر نه و کړی. بله مهمه خبره دا وه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو هغه یو معلوم حد چې باید هغه تضمین ولري دا ته وجود نه درلود. عین سناریو اوس تکرارېږي. تر اوسه پورې ما لپاره دغه خبرې د پرمختګ په هغه چوکاټ کې چې منتج په یو مثبته نتیجه شي نه ګورم. یعنی که جګړه هممهاله جریان ولري دا څو جهتونه منفی زیر لري، منفی خبر ده. نو زه فکر کوم د جګړې شدت په ټوله کې او ریبان تمرکز کول او د اوربند نه رانول دا لوی خنده او دا خنده هرگز نشي کېدلی چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې مثبت پایله ته ورسوي.
اوس طالبانو چې دوی په دغه مسایلو باندې هوکړه نه ده کړې، له دې نه وړاندې افغان حکومت په دې هیله باندې درې مهم طالب مشران هم خوشې کړه، انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید، چې لږ تر لږه د سولې په خبرو کې یو مثبت خوا ته لاړ شي. تاسو په نظر باندې دغه روانې خبرې ټکنۍ کېدلی شي؟
مهمه خبره ده چې دغه بندیان یو عنصر دی او دغه عنصر نشي کولی په ټوله معنا باندې تر څو طالبان چې د سولې لپاره هغه لاره پرانیزي او دغه څنګه بریف دي کې ماته نه کې نشي کولای چې پرمختګ وکړي. هغه تصمیمون کې طالبانو کته چې هغوی په خطر کې ناست دي او د لوبې اصلي لور هغوی سره ده، تر څو چې د اوربند په صلاح باندې همدارنګه د جګړې په کمولو باندې د هوکړه ته ونه رسیږي، نو مشکله ده چې موږ د بندیانو د خوشې کېدلو په یوازیني کار باندې یوازیني
صدات څه فکر کوي چې ولې طالبان بار بار په دې باندې ټینګار کوي چې دوی اوربند نه کوي او یا تاوتریخوالی نه کوي؟
دوه خبرې دي. یو دا ده چې طالبان پی دی پی چې موږ لپاره د بارګنینګ چپ یا هغه څه چې دوی لپاره په مذاکراتو کې یو څو ورکی امتیازات ورکی هغه جګړه ده، او طالبان په دې باندې باور دي چې موږ جګړه د لاس ورکو، موږ د جګړې د کمالي خواته لا شو، موږ په سولې کې برلاسي نشو لیدل کېدلی. دغه مهمه خبره ده چې دوی کوښښ کوي، طالبان په دې کوښښ کوي تر څو جګړه قوي کړي او د جګړې په مټ باندې فشار پر افغان حکومت په نړیواله ټولنه او په امریکایانو باندې راوي تر څو د خپل امتیاز په دې بوت کې وګوري.
د نړیوالو چارو څارونکی سید خالد سادات وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دارالانشا لخوا د پایلو د اعلان لپاره عملیاتي راپور د کمیشنرانو بورډ ته سپارل شوی دی، خو په کمیسیون کې په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. تفصیل رحمت الله افغان.
که څه هم تیر ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر ژر د لومړنیو پایلو د اعلان خبره کړې وه، خو لا هم په دې کمیسیون کې د پایلو د اعلان په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله وای د څلوریو زرو محلونو قسمی پایلې به ډیر ژر اعلان سی، خو د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرز بیا وای چې دارالانشا د کمیسیون بورډ ته د لومړنیو پایلو د اعلان راپور سپارلی.
دغه گزارش باندې همدا اوس هم رهبری کار کوي او خبرې اترې باندې روان دي. کچیر ډیره غټه ستونزه په دې گزارش کې موجوده نه و، په دې کې شک نشته چې د نن ورځې په جریان کې او تر ماښام پورې به د نتیجې د اعلان په اړه باندې به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری خپل فیصله کوي.
د ټاکنو د قانون د څلورمې مادې د اتلسم بند په اساس کله چې د ټاکنو معلومات د رایو له مرکزونو نه کمیسیون ته وسپارل سي، مخکې له دې چې شکایتونه یې وڅېړل سي، د ټاکنو کمیسیون کولای سي د لومړنیو او حتی د ټول هیواد په کچه پایلې اعلان کړي، که څه هم په دې پایلو کې د یو شمېر محلونو یا مرکزونو د رایو معلومات نه وي موجود. لومړنۍ پایلې هغو پایلو ته ویل کېږي چې د ټاکنو کمیسیون یې په زماني جدول کې مخکې له مخکې وخت تعین کړی وي. په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټاکنیز ټیم نومان عبدالله عبدالله خبرداری ورکوي چې که چیرې کمیسیون د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي، په وړاندې به یې بې تفاوته پاتې نه سي. له دې سره په خوا کې د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وایي چې دوی به دا پایلې ونه مني. د دغه شورا غړي او د ولسمشریزو ټاکنو نومان احمد ولی مسعود په یوه خبري ناسته کې وویل هغه وایي تاسو څوک غواړئ اعلان وکړئ؟ تاسو غواړئ د کړکیچ پکیج اعلان کړئ. د ټاکنو پروسه غلطه وه، نن وایي پایلې اعلانوو، په دې سره خپل مسؤلیت ادا کوئ. داسې نه کېږي د افغانستان خلکو ته سپکاوی مه کوئ. د ټاکنو کمیسیون دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې له قانون سره سم پایلې اعلانوي او هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي چې د شکایتونو په کمیسیون کې خپل شکایت درج او رسیدګي ورته وکړي.
در رحمت الله افغان راپور مو اورید. په هند کې د طبیعت د تعدیل د یوې نوې لانجمنې لایحې په وړاندې چې د دې هیواد د پارلمان ولسي جرګې تصویب کړې او نن یې مشرانو جرګه په اړه پریکړه کوي، د دې هیواد په ځینو سیمو کې اعتراضونه راپارېدلي خو له مسلمانانو پرته یو شمېر هند مذهبي کډوال ورباندې خوشحاله دي. ځینې افغان سیکانو چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې ژوند کړی او په دې وروستیو کې هند ته کډه سوي وایي که د هند طبیعت ترلاسه کړي د ژوند شرایط به ښه شي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
شامی سنگ افغان سکھ چې هند ته کډه شوی خوښ دی چې د هند د پارلمان ولسی جرګې د طبیعت نوې لایحه تصویب کړه.
همه بہت خوشی ہے جی
موږ له امیت شاه د هند له کورنیو چارو وزیر څخه خوښ شو چې په پارلمان کې د دغې لایحې د تابعیت تعدیل په اړه خبرې وکړې او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنګلدېشانو، سکانو، هندوانو او پارسیانو لپاره تصویب شوه. نن موږ ډېر خوښ شو، دومره چې مخکې مو نه شوای څرګندولی. هغه وخت چې له افغانستانه راغلو او دلته او هلته مو اړول او نه پوهېدو چې چیرته ځو،
کب کدھر جا رہے ہیں، کئی کدھر جا رہے ہیں.
د طبیعت دغه نوې تعدل شوی لانجمنه لایحه د هند پارلمان ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ تصویب کړه او مخکې له دې چې په قانون بدل شي مشرانو جرګې هم باید تصویب کړي. افغان سکھ رنجیت سنگ په هند کې بل کډوال دی. هغه رویترز خبری آژانس ته وویل چې له پارلمان نه غواړي چې دغه لایحه تصویب کړي.
موږ غواړو ووایو چې له دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دغه لایحه تصویب کړي. اپوزیسیون باید له موږ سره مرسته وکړي او ورسره مخالفت ونه کړي. موږ غواړو دلته ژوند وکړو او له دوی هم غواړو چې راسره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب سي.
د هند د طبیعت د تعدیل د دغې لایحې له مخې هغو مذهبي اقلیتونو ته چې د هند په ګاونډیو اسلامي هیوادونو، افغانستان، پاکستان او بنګله دېش کې پر مذهبي اساس ورسره توپیري چلند یا حقونه تر پښو لاندې کېږي او له 2015 کال مخکې هند ته کډه شوي، د دې هیواد د طبیعت ورکولو مسله یقیني کوي. خو دغې لایحې چې د لومړي ځل لپاره د هندو ملت پال ګوند مشر او د صدر اعظم نریندرا مودي حکومت په 2016 کال وړاندې کړې وه، اعتراضونه هم راپارولي دي. درې کاله مخکې د نریندرا مودي د حکومت ائتلافي شریک چې د دغې لایحې له ملاتړه په شا شو، د هند په شمال ختیځ لرو پرتو سیمو کې د مختلفو اقلیتونو لخوا اعتراضونه راوپارېدل. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه په سلګونو زره بنګالیان اوسي چې په دې وروستیو کلونو او له هغې څو لسیزې مخکې له بنګله دېشه هند ته کډه شوي او تر اوسه د هند له طبیعت څخه نه دي برخمن شوي. د هند حکومت پر دغه اقدام یو اساسي انتقاد دا دی چې د هند ولسواکي په نړۍ کې ساری نه لري او که دغه قانون توشی شي دا به په دې هیواد کې لومړنی قانون وي چې مذهبي توپیر پالنه به اساس وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بګرام پوځي اډې ته څیرمه د نن سهار موټر بم برید کې تر اتیا زیات کسان چپین سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. په دې اړه مو راپور د خبرونې په پیل کې واورید. تازه پرمختګ دا دی ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا د طالبانو کار دی. د کندز د برښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له کلونو راهیسې ځینې دولتي ادارې، سوداګریز شرکتونه، دغه راز ځینې زورواکي نږدې 500 میلیونه افغانۍ د برښنا لګښت څخه پوروړي دي خو پیسې نه تحویلوي. اجمل آیان او نور تفصیل.
د کندز د برښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له څو کلونو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې مقدسه ماکین سوداګریز شرکتونه او دغه راز یو شمېر زورواکي له دغې ادارې د برښنا د لګښت له درکه نږدې 1500 میلیونه افغانۍ قرضداره دي. د نوموړې ادارې سوداګریز مرستیال احمد جاوید خوجه سنایی په دې اړه وویل:
همه میفهمند کې ما یک برقی وارداتی از کشور تاجکستان داریم. اگر
په دې ټول پوهیږي موږ له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برښنا را انتقال کړې او که چیرې په وخت سره پیسې ورنه کړو ښایي برښنا قطع کړي او ښایي په ځینو حالاتو کې پر موږ پیسې چارج کړي. زه د کندز له ټولو اوسیدونکو غوښتنه کوم چې د برښنا د لګښت روپۍ په وخت سره تحویل کړي. نوموړي په ډاګه کړه: هغه کسان چې د برښنا د لګښت روپۍ نه ورکوي برښنا د دوی لخوا پرې شوې خو بیا ځلی په خپل سر تړلی او ورڅخه ګټه اخلي خو د برښنا د لګښت پیسې نه ورکوي. بلخوا دغې مسلې د کندز اوسیدونکي هم اندېښمن کړي او له پوروړو کسانو غواړي چې په وخت سره د برښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او دغه راز پر حکومت هم غږ کوي چې له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. د دې ولایت یو تن قومي مشر میرزا محمد په دې اړه وایي:
دا کندوز ته دلته په هر کوڅه کې یو زورمند اوسیږي، هغه چې د برق پیسې نه ورکوي نو دا نور خلک همدا فکر کوي چې دا چې پیسې نه ورکوي حتماً ریاست د برېښنا دا پیسې په دغه همسایګانو تقسیموي. دایم همدغه ګنګوسي دي په کوڅو کې چې دغه سړی پیسې چې نه ورکوي دا خو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچوي، لیکن دا خبر دا ده.
له دې سره سم د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادي بیا د برېښنا ریاست له ټولو پوروړو غوښتنه کوي چې د برېښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او پرته له هغه د سیمه ییزې ادارې له لورې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي.
البته یو کمیسیون هم جوړ شوی دی چې د برېښنا له اړخه څوک چې پوراوړي دي باید هغه خپل پورونه د هرې ممکنه لارې څخه چې وي باید ورکړي. همداشان هغه پوراوړي چې دي خپل عوایدو د لوړولو په موخه باندې باید دوی خپل مالیه او د برېښنا لګښتونه یا هم بیلونه چې دي هغوی باید مربوطه ادارې ته خپل پورونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کندز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې دوی د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 4000 مشترکین لري خو د برېښنا د لګښت روپۍ ورڅخه نوموړې ډله ټولوي. کندز له تیرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغځول شوې ده او بیا له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته او دغه راز د هیواد پلازمینې کابل ته هم برېښنا انتقال شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په پاکستان کې یوې محکمې د ممنوعه ګوند جماعت الدعوه مشر حفیظ سعید په رسمي توګه د ترهګرو سره د مالي مرستې په تور تورن کړ. تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال احمد الله پراپور کې.
د لاهور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ڈی یو اهلکار محمد طاهر نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید یې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړو او عدالت د نوموړي په ګډون د یاد تنظیم په 4 نورو غړو فرد جرم عاید کړو. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د حافظ سعید وکیل عمران ګل دلایل ورکول پر وخت عدالت ته وویل چې موکل یې له دې تورونو انکار کوي. ته ذکر دا چې په حافظ سعید د وسلوالو سره مالی مرستو نه متعلق په جرم کې مقدمه درج کړې شوې وه. نوموړی د روان کال جولای میاشت کې د ترهګرۍ ضد ادارې په پنجاب صوبه کې هغه وخت نیولې وو چې د لاهور ښار نه ګجراوالی ته روان وو. خو د جماعت الدعوه غړي په حافظ سعید لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې پاکستان حکومت د نړیوال فشار له وجې د نوموړي پر ضد کاروایی کړې ده. حافظ سعید چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم جماعت الدعوه مشر دی، پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو تورونه دي. د نوموړي د ډلې په ځینو نورو مشرانو هم له ترهګرو سره د مالي مرستو په تړاو مقدمې درج شوي دي. په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او په هغې مالی بندیزونه ولګول. امریکا د حافظ سعید په باب معلومات ورکوونکي ته د $1 کروڑ انعام ورکولو پیشکش کړی وو. په 2015 کال کې پاکستان اعلان وکړو چې د جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ یې کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو بندیزونه پرې لګولي.
کندهار ولایت د جړلی ولسوالۍ څخه یو دکاندار خبره کوم چې کله مړ چې موږ تاسو د خبره وسوارېد د ستز د خبریال د کندهار ولایت څخه رپورټ چې د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستز خبریال چې دا رپورټ جوړ کړی دي، د هغه چې دقیق دي، د هغه چې صحیح دي، زما څخه خپل 2-3 واره پیسې د پنجوایي پر درایي باندې د مردارو اوبو څخه د اتحاد جامع سره دلته را څخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څکه دا څکه اوم چې کندهار یم، ته زما پیسې څکه یا دوه پیسې به راکړي دی په 2000 څخه غوښتي دي پنځلس سره خو دي بیان ته یوازې استادان ځینې خلاص کړي دي لکه دا ستاسو د خبریال رپورټ جلسه وو دا دغه څه د کتري د هغه څه دي که سم ځینې په خدای کې پر بله کمه ته یو 2000 راکړه بیا ولاړ شه دا اوس موږ تاسو راپور واخلې دي ډېر خوشحاله شو د دغه پیغام نیو نور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
قاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادې راډیو ته خپل سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم پس سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر سیب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خپه او دلګیر دي او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر سیب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر سیب ناکام مراد په مړینه باندې نیمګړی پاتې شوله د جاپان هیواد څخه غواړم چې دغه سی یو انجینر او دغه سی یو په کارپوی کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ وړاندې شي.
مګر په کابل کې نه مناه کې ژوندۍ کو څنګه زه راځم تقریبا د اوکراینی دي نن ولسم تاریخ دی قالته مرکز ګرمي نه کړنی الیکانی مریضان کړی دي لویان له پورو وتای نه شي اپارټمان کې بخاري مو نه شي خولای چاره نه لري غاټه او یخ ده کانکریټ یخ ګاز وی النار نه لري اوکراینی نه هله کوم چې دې غو خولل شي چې دې متوازن شي ډېر مننه سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غوش جزد خبرونی نمائی تا ورسیدو دا مهم و خبرونو لندیز لحمد شیبر ناورو
طالبانو د بګرام د نننی برید مسولیت و مانه ده طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې دا حمله طالبانو کړی ده نن په بګرام کې دو موټر بم چاودنو تر اتیا ډیر کسان ټپیان کړي دي او یو تن په دې بریدونو کې وژل شوی دی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وویل له افغانستان سره د امریکا د متحد ایالاتونو په سلګونو میلیونو ډالرو مرستو د اداري فساد په وده کې مرسته کړې ده. د کندز ښار په مربوطاتو کې تیره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت وایند ازادي راډیو ته وویل چې د دې بمباري په ترڅ کې د طالبانو دوه تونلونه له منځه تللي دي او د دوی یو کلک سنګر هم ویجاړ شوی دی. د پاکستان وی محکمې حافظ سید چوغمان کیږي په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرحه جوړه کړې و د طرحګرو په ملاتړ متهم کړ او د پاکستان یو محکمه نن په خنۍ ولسمشر آصف علي زرداری په ضمانت له زندان خوشی کړي. د خبريالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سش کال چین ډیر خبريالان زندانی کړي دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلي دي چې په چین کې سش کال لږ تر لږه 48 خبريالان بندیان شوي دي.
اوسم سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره اصغر افغان یو ځل بیا کپتان وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي اصغر افغان به وروسته له دې د دریو فارمټونو ټیسټ، شلوریز او 500 لوبو لپاره کپتان وي. د کرکټ بورډ د چارواک په خبره راشد خان به له دې وروسته له اصغر افغان سره د مرستې لوبډل مشر په توګه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی نن په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې وویل دغه پریکړه د کرکټ لوبي د پیاوړتیا په هدف شوی. د افغانستان د کورش ملي لوبډله د کورش نړیوال لوب لپاره قزاقستان ته لاړه. دغه سیالي د رواني میلادي میاشتې له لسمینیټي څخه تر ولسمینیټي پورې د یو شپته نړیوالو لوبغاړو ترمنځ په قزاقستان کې ترسره کیږي. له افغانستان څخه څلور لوبغاړي په مختلفو وزنونو کې د سیالیو کې ګډون کوي. په جاپان کې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره د ټیکټونو د قرعه‌کشي لمړنۍ مرحله ترسره شوه. په توکیو کې د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو د چمتووالي کمیټې اعلان وکړ چې یادو سیالیو ته شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې. دغه نوملیکنه د لندن د 2012 کال د پارا اولمپیک سیالیو سره په مقایسه 3 برابره زیاته ده. د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلین ویلي د کشمیر به سابقه دی او دا خی چې د جاپان خلک د پارا اولمپیک سیالیو سره به کچې مینه لري. په لومړنۍ قرعه‌کشي کې شاوخوا 600,000 کسانو نوملیکنه کړې او په دویمه قرعه‌کشي کې چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې پیلېږي دوه اونۍ به دوام وکړي.
د غنډو ورډونکو سیمې سونه راغلي بهیر لزابره زابل څخه لیکي د بګرام په څیر بریدونو ته پکتو کې دایسي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبري بیرته لاغوسي. قادری تکین لیکلي د سولې د پروسې چټکوالی او د دې پروسې بریا تر سوال مهم دي څو آلات کنټرول او وضعیت حادثي عبدالحد عباس کاریزوال له هلمند لیکلی د افغانستان د برښنا شرکت باید پر ټولو زورواکو قانون عملی کړي ترڅو خپل پور پر وخت ورکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي کچرې د انتخاباتو پایلې ژر معلومې نه سي داسې بدې پایلې به ولري چې افغانان به ورته حیران وي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي که حکومت څخه غواړو چې د درویش کلي لپاره د یوه مجهز روغتون پر جوړولو فکر وکړي موږ له زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازی وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو حقونو ته درناوی وسي. تادمی چې یاماموتو په ترهګریزو حملو کې د ماشومانو او ملکیانو په نښه کول د منلو وړ نه ګڼي. تفصیل له خان محمد سینه.
هر وخت د سولې د خبرو له تودېدو سره دا اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یا دا چې دغه بهیر به څو کلنۍ لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغو اندېښنو ته اشاره وکړه. وی ویل په دغه بهیر کې باید څو کلنې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اورېدل کیږي. تو قربانیانو حقونه باید د